یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن دوشنبه د ورید وهم نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامی عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خپرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې ډلې د قومندان عبدالغنی علیپور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلوالو ته د مرجوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي او د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناتو پر رول د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره شي د 2 ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2800 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برج کولسوالۍ کې پروت دی، لسګونه زره هکتاره شاره زمکه هم خړوبه ولای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانجو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماټانو ته اجازه نه و چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري د دې علت امنیتي دلایل خودل شوی وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شوې قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربه توب د امتیاز لاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د یوې هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامی عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 500 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیر چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خبريږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاری پایلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوې.
دغه بند د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ یو څلور سلور بیا زره هکتاره کرنیز ځمکه خړو بخړو بوي او د 250 میلیونه متر مخابا او بو د ذخیره کولو ورتیا به ولري.
د دغه او نور موضوعاتو اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډلۍ له خپل ځای د بهسود لومړی حصے ته تشتیدل دي. مرکزی قرارګاه او ځنی پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وای له هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پاوز پیلوټان وو و وجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یا د هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یادی هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای شي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دي له خپل ډلې سره د بیسود لومړی حصے تښتېدلی دی. خاغلی طارق دا هم ویلی چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه په سلاهم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لاهم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات وخته خو تیر ورځ دغه وزارت په وخبره کړی لامه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي هوایی حمله کې د علیپور دولس وسلوال وژل شوی دي. هڅه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړی د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند. خو عبدالغنی علیپور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغې پیښې په اړه ویلي وو چې یو جنګي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کېږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي، په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي وو ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل دې فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي وو چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمې ته تللی و. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، 1390 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ و نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبنده خوشی شو. بله ملاله جان،
ډیره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علیپور او ډلې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصې ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی، او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوز یو هلیکوپټر ووشتل سو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاوز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بزګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې په 1990 لمریز کال کې د کویت نون نسوبه لامل د بزګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 25 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 250 غرفې د چپکی کرنیز توکي لاسي صنایع ننداري ته خدل شوی. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاین لپاره به ګټورې پایلې ولري. لبلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. خغلی غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانستل شي. خغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي نا امنۍ او کورونا وایروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلې دي. نوموړي وویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري، او دا مهال ډیری پانګوالو د نا امنۍ له امله خپلې پانګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا نا امنۍ او د بنسټیزو پروژو نشتوالی د کاروبار پر وړاندې وړاندې له جدي خندونه څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په افغانستان کې ورسته یو نام نه یو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي غیز کړی. د دوی په وینا کچېرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هېواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو نړیوال موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لوی ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یو مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلی چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکو په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همیر ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به همدا شان د لوبو له پیلې سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کم نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپناه برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو ترڅنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرهني او مالداري ریاست چارواکي او د غراز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اتمنو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ و. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و او پا زنگری توگا ده لیمو بازار زکه لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا 1500 او 1600 افغانیو پیرو او اخه کسان چی لیمونگ چخه لیمو اخلی او نور و ولایتونو تا انتقالوی خی حقوی یو من پازر او 1500 افغانیو و پلوری.
دی ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کیږي.
ریاست اداره زراعت محلی هم سعی و تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا که چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي. او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، د شیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې محل خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خرو ټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه زه د خون کې په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر هم دا دی چې 13-14 پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډیره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کینی او نور به په امن کې ژوند کوو. ډیر ورته خوشحاله یو او هیله م هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ وي.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو په زړه پوری موضوع مچان د دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې وبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل دی مسلین پر ورسوي د تسلط علی وزارت چې دی مسلین لپاره بدل شي او لکړي دي کارتونه یو ته جوړ کړی ده باندې مګر څنګه شپږ میاشتې کې مسلین ته 1300 افغانۍ یا 2000 افغانۍ بدل شي ورکړي. د دې اصلي حق چې 1300 افغانۍ د میاشتې ده مګر دوی په 15 میاشتې کې 2000 افغانۍ بدل شي او حواله کړي. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي لکه نسبه همدارنګ مصارف هم ډېر دي. نو دې پر وخت باندې بدل شي او حواله کړي نور دا اواز مسلین پر ورسوي ډېر ښه شي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ماں غوړل مې چې دا د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دا کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دا تصمیم نیولې ده چې د 400 اخوامو د قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي. دا یو خطر کړل ده چې د اخوامو قوم کو ذکر کیږي د دې کې تغییر او توپیر چې نن باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې دا د هغوی خپل تعارف ذکر کړي. زما په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو خطر کړی ده او موږ دغه پرېکړې ته په درنه سترګه ګورو. په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریز باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. السلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د کشم ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېشي خرابه ده. هر ورځ د موټران به شباس دي، دلته موټر چې باس وي، دلته موټر په شباس سوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسو ازادي رادیو اوري هغه ځینی پیغامونه مو وریدل چې تاسو ازادي رادیو ترالی جلیدي تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونی په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر باند باندې ده په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان باند دوري په څلورمه نیټه پیلېږي د پروګرام دوهمه نیمای کې یو دولس بجې او دیرش دقیقې سوی دی د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو سرګن جنایت بللی ښاغلی صالح نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي او د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره شي د دوه ورځو لپاره وځنډیدل د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي د قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي
د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو واورید اوس هم د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې خبريږي
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشهید رنو اوریدونکو په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون لوړپوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی د اوبو د ټولېدو پروسې د سلواغې لومړۍ نیټه پیل شوه د بند د نیمروز د زرنج خار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي د خبرو شوی معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړیدو شاوخوا 200 میلیون ډالر لګښت راغلی دی افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بلل او ویل دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي د دیونې د 15 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوي چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او د غشان د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیانې را سره په خبرونه کې ملمانه دي دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم خپلواک سب کپایل لطانه کو د کمال خان په بند راته وغږیږي تخنیکی معلومات د دې بند پاړه لوریدونکو سره شریکې مېره بني
کمال خان بند د هواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه د جوړولو چارې بشپړې شوې دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي دغه بند د 9 میگاواټ بریښنا د تولید ارزښت لري د دې ترڅنګ یو څلور سلور بیا زره هکتاره کرنیز زمکه خړو بخړو بوي او د 25 میلیونه متر مخابه او بو د ذخیره کولو ورچا به ولري په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو لوغره او د مانوي ارزښت لالخه د خورال ور بند دای چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي دغه بند چې کله ګټه خستنه توسپارل شي لاغنه ورسته به عملا په د نیمروز هغه خړی دښتې چې کلونه کلونه باغه شاړې پرتې وي هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان بالته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړې دو سره بعد نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې بالته تر شپږ نیم لک کسانو پورې افغانان ته د کار زمینه مساعد کېږي.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو برا سره یاستئ. خوګنی صاحب ته ورشو. خوګنی صاحب که تاسو راته په زراعتي ارزښت باندې وغږیږئ، یو لک سلور او یزر هکتار ځمکه باندې د بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خبرمن خپلواک صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. واکسین به ډیر تاریخي مسائل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیزو او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډیر وختونه باید ونیسي، ډیر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې دغه د تهداب دبره کې خودل کیږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډیرو مهمو ارزښتونو لپاره داسې ستر بندونه غول کیږي چې دغه یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغه باندې هغه ملک صنعتي کېدل او د هغه ملک د برېښنا انرژي تولید دی، او دویمه ډیره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا لپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې لپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسو د هېواد په ختیځ کې وګورئ مثلا د درونټې بند که تاسو وګورئ یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو، ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینې خوالې یوازینې بیلګه چې د کمال خان د بنده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته یو لکو څو اویا زره هکتار ځمکه چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنی یو لکو نه زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرم د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هیڅ نه لري، نو په داسې ولایت کې د یو لک اویا زره یا یو لک اتیا زره هکتاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي او هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
او خو ګڼې چې دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم دوه لکه هکتار ځمکه به خړوبې د زراعت په برخه کې د څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي،
ډیر زیات اړین دي، ډیر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو کې چې اوس موږ تقریبا هر کرنیز توکي که تاسو وګورئ موږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر موږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي خپل بندونه جوړوي د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډیر یو کلکه همغږي باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موسسات چې دي د هغو سره په همغږي باندې دلته باید یو ډیر وسیع پلان جوړ شي، تر څو مونږ درسته وایي مونږ د سلما بند هم تقریبا څو کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی یو هکتار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوي، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې یو قوي هماهنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسو وګورئ چې 250 میلیونه متره مکعب اوبه هلته زیاته کېږي، نو د دې سره موازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو موږ وکول شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې ده واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګاهیې متنه ډېر ښه کارونه کوي، اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي نو دا
مهمه دا ده چې د کارنې وزارت سره باید د همغږي وشي، او د کارنې وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلبي کډونو چې دوی لري د هغې په واسطه باندې باید وکولی شي په دې کې خپلې برنامې تطبیق کړي، تر څو وکولی شو په دې سیمه کې مونږ د کارنې لپاره ډېر څه کړي. او که دا همغږي او دا مسایل موجود نه وي نو دا به کلونه به تیر شي، برېښنا به تولیدېږي، خو دویم اصلي هدف چې
بیرته برا ګرځو. تاسو ته خو غنی صاحب، خپلواک صاحب، د سلما بند څو کال وړاندې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خو غنی صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکه نه دی خړوب کړي، فکر کوي چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته، چې لږ تر لږه تاسو اوبه راو تړی بند و تړی خو زراعت وزارت تر ګټه نشي اخیستلی، دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو څه دی دی وبو ملي اداره خو دی ټول ادارو سره چې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. ان انکتاس او غزمنګا دی فیسبوک باندې اتمن ګوري نو موږ هر ورځ دی یو ادارې سره کاغذ دی، برېښنا اداره دا کاغذ دی، انرژي اداره دا کده، کرنې وزارت دی، دی چاپیریال ساتنې اداره دا، کابل ښاروالۍ ده، موږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپل زمونږ رهبری ورزی د دوی ادارو ته کې ناستې ورسره لرو، مشترک انکار کوو. بل د سلما بند موضوع ده، سلما بند یو ذخیروي بند دی، د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي هغه بند کې اوبه ذخیره کیږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. همدارنګه کنور بندونه دي، دا بهاره پروژه څو پړاو لري. یعنې د پروژې لومړني مطالعات، سروې او ډیزاین عملا انکار پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي. دا د اوبو ملي ادارې کار دی، چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې ترڅنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخې د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي. کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کیږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تیروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت ته مسؤلیت جوړیږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبینی او د استنادي دیوالونو پروژې دي، هر پروژه چې بشپړېږي، ښکار ختمیږي، هغه نه عملاً په کارخانه کې هیوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیانې صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کیږي، یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کیږي، خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغه دې ته خوشاله دي.
خپلواک صاحب،
د خلکو همکاري، د نورو ادارو همکاري هم ډېره ضروري ده.
ډېره مننه خپلواک صاحب. اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی؟ په کوم کوم سیمو کې؟
په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. دا غي د جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شاه واروز بند چې په کابل کې د 99 چارې بشپړې شوې دي، یعنی نږدې دی. هغه بم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ د شورابک بند دی چې په بدخشان کې دی، 99 چارې بشپړې شوې. د هغې توربینونه، ځکه د برېښنا بند دی، توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه بم د 14 کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کجکی بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنادرې بند دی، د پاشدان بند دی، د سلطان بند دی، د سفلوغ بند دی، د سراب بند دی، د پلتو بند دی، د توری بند دی. په دغه بندونو باندې کار روان دی. د پاشدان بند 65 چارې بشپړې شوې دي په هرات ولایت کې. دغه د ټولو بندونو، د مچلغو بند دی په پکتیا کې، د ټولو دغه بندونه 40% 60% 55% 99% د ټولو چارې بشپړې دي. او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. دوری په څلورمه، د دې ترڅنګ څلور بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم ترسره شوي دي. ولسمشرې ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو، د نیکمرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه. د وري میاشتې په 10 تاریخ باندې به د ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کیږي، چې هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه تلور تلوي بندونه باندې ملي پراختیا
لپاره ورکړل شوی خپلواک
شرکت دی.
په دې سلور سلوي بندونه باندې هم خبرې کوو. خوګیانې صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمیر ځوانان نور هیوادونو ته د بیکاری لامل زی، د دغه ډول بندونو د جوړېدو لامل کاري فرصتونه سمره رامنځته کیدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دې نه شته پوښتنه راشم چې سوې تفاهم نه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوعات اشاره وکړه. زما مخکېنۍ خبرې مخه مې دا وه چې یعنی هماهنګي شته دی، خو که په دغه سې بندونو نور رامنځته کېږي، یعنې هماهنګي باید ډېره زیاته نور هم قوي شي تر څو موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنې که یو کال موږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې موږ خړوبې کړو، نو په دې تاسې متاخر شو چې یو کال مخکې به موږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنې په راتلونکي کې باید دا مسایل ډېر زیات موږ ښه همغږي ولرو، د هماغه کراس کټنګ اورګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه کو نور جوړېږي، په مطمئن اوسه چې په دې کې 50% به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبې کړي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیری چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو د پاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. زما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل لپاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې ځای کې لرو، که دا 2 لک هکتاره ده، که دا 1 لک 40 زره هکتاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ 50 کسه سټاف نه لرو، 50 کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا باید پانګوال ته ورکړل شي، تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه داسې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقینم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیانې صاحب، کلک د کرنې په برخه کې نورم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د پاره د بازار مسله یا له افغانستان بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډیره مهمه ده. همدا اوس هم چې موږ او تاسو ګورو د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کیږي، بیرته د موسم په تیریدو سره افغانستان ته داخليږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅیږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته. خو کله چې داسې یو غټه پروژه افتتاح کېږي، زموږ هیله دا ده چې کله د 200 میلیون ډالر د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حد اقل 10 میلیون ډالر باید دغسې د بازار موندنې یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نور ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل لپاره پروسس کېږي یا دویم ځل لپاره ساتل کېږي. هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دا باید هر څه د ځانه سره ولرو، پروسس لپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړی خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو همدغه بودیجونه چې دپاره په نظر کې نیول شوي دونه استفاده وکړو. خو تاسې یقین وکړئ ورور چې مونږ په افغانستان کې
خوګیرنې صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، ستاسو ټلیفوني لیکم لږ خراب ده. خپلواک صاحب، تاسو وړاندې د سلور سلویخت بندونو یادونه وکړه، شاید او خیل اوریدونکو سره په دې برخه کې تر ډیره دا پوښتنه موجوده وي چې په دې سلور سلویخت بندونو کې به د کونړ په سیند باندې کوم بند جوړیږي، که څنګه؟ ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي. او شته
میلامی ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګلا کوم سوالی کوم، بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه کړ
دا پښتنه ډېر راولاړېږي هیوادوالو سره. دغه څلور څلوېښت بندونه په نورو څوارلسو ولایتونو کې دي، مختلف ولایتونو کې. په ټوله کې دا د اوبو بندونه دي، د اوبو د مدیریت بندونه دي، د چې د موسمي سیلابونو په کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار موندلو په برخه کې، او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا کې به مهم رول ولري. د کونړ سیند باندې زمونږ پنځه بنده په پلان کې دي چې لوی بندونه دي. هغه کې دغه لپاره موږ د یو استرالیایي کمپنی پروټیسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې. هغه تفاهمنامه ډېر په جدي تعقیبېږي. دغه تفاهمنامه خپله د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه. د پروټیسکیو کمپنۍ د دې تر څنګ چې د کونړ پر سیند بندونه جوړ کړي، هغوی به په آمو سیند باندې بندونه جوړوي، د برېښنا او د هلمند په سیند باندې به هم جوړوي. دغه د برېښنا لوی بندونه دي. کمنګ دغه بندونه دي د یو ډونر په خاصیت جوړول کړو، نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري، ځکه هلته بهر بند باندې کمنګ په کونړ کې جوړو یو بند باندې ته 1.7 میلیارډ ډالر بودیجه پکار ده، پیسې پکار دي. همدارنګه نور بندونه دي چې 250 میلیونه، 800 میلیونه، 800 میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. منګه چې کوم مطالعات تر سره کړی دي په کونړ سیند باندې، په امو حوزه کې او په هلمند حوزه کې، دغه معلومات موږ د کمپنۍ ته سپارلې. هغوی خپل یو ځل رسی کې دا معلومات بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زمونږ خبرې روانې دي، هغه نهایي مرحلې ته رسیدلی یو.
خپلواک صاحب، کراشو امنیتی برخې ته په وروستي رپورټونه د پاکستان بند پاړه باندې موجود چې په ساتونکو باندې 2 ځلې حمله وشوي او ځینې کسان هلته ووژل شول د بند ساتونکي، په دې برخه کې څومره همغږي د کورنیو چارو وزارت سره شته او ژمنې څه دي په دې برخه کې؟ ځکه تر ټولو لویه ویره همدا موجوده ده چې خای د نامنۍ په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړېدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هیواد په ټولو برخو کې دغه ستونزې شته ده. په لوی پروژو کې بیا هم دغه ستونزې شته دي. ځینې ځایونو کې امنیت خراب دی، هلته امنیتي ستونزې شته ده چې یو دغه نه پاکستان بند دی چې وخت نا وخت پرې د وسلوالو مخالفینو لوري حمله کوي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت او د محمد صدی دوی تر راګرځي، ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لري. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسؤلیت لري. ستونزې شته دي، خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دې نه دفاع کوي. هر بند چې دی هغوی نڅو کمربند امنیتي ځواکونه پراته وي. د بند ساحې ته داخلېدل به ډېره مشکله وي چې دوی د بند ساحې ته داخل شي او ته زیان ورسوي. خو وسلوال مخالفین هم کله کله د بند په دې لومړۍ پوستو باندې بریدونه کوي چې د هغې په مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي، او دوی تل د خپل د سر په قیمت د لوی پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کوي. او موږ د دغه قربانۍ قدردانۍ کوو او د ولس نه غواړو چې دی پروژو ملاتړ کی ساتنه کی، او د دې ترڅنګ د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ودری، او د خپل انجنیرانو ساتنه کی ترڅو دوی ته لوی بندونه جوړ کی، او د هیواد اوبه مهار شو. د دې ترڅنګ خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هیوادوالو
بیرته خپلواک سپتا ستراګرځو بیرته. خوګانی سپ د روسي پښتنې په توګه د پټوله کې کراته وای د افغانستان د پاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی؟
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي، او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو، یعنی هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي، زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو. نو که دغه د سیلابونو اوبو مهار شي، لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه،
چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه، نو دا د کارن د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرته جلوګیري وشي، مخنیوی وشي، زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو، ځکه دی ډېر زیاتې ګټې لري. او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغې د ریچارجولو لپاره که داسې ستر بندونه نه وي، متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو. څو ورځې مخکې ما په درنور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی و، او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې راستل کېدي، او اوس د اوبو سطح جګه شوې ده. دا عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کول شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي، او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زموږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي، او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګنی صاحب. کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسو راته د روسي پښتنې په توګه باندې ووایي چې اوس مهال افغان حکومت د خپلو څومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلی دی، او بل یوه پوښتنه چې څه موده وړاندې پرې بحثونه موجود وو د شاوروس بند په اړه باندې چې ځینې تخنیکي ستونزې پکې موجودې دي، او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو لږ وخت سره مخامخ دی، په دې اړه کلن معلومات ورکړئ مهرباني.
تر اوسه پورې 13% اوبه مدیریت شوی دی، د اقتصاد، برېښنا، د کرهنې او مختلفو برخو کې ترې په داخل هیواد کې استفاده کیږي، نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره دغه 40-50 به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه واروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ځل راپورته شوه، هیڅ حقیقت نه لره. پټوله کې د شاه واروس بند موضوع چې وا هغه د کانکریټ مسله وه، دا تخنیکی خلک پی پوهیږي، انجینران چې آر سی سی او سی آر بی سی کانکریټونه څنګه کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپل را پیدا کیږي، هغه معمول د پټوله نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونه چې پکې رامنځته شول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودایي شول چې مځکه لومړی ځل چې موږ دغه یو چیز تر مخامخ کېدو، نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیقه وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی، هر کله چې رسنۍ وغواړي، تاسو وغواړي، ولس وغواړي، موږ ورسره شریکو دی بهرنیانو راپور. هغې ویل چې دا شی په امریکا کې هم شته، په تاجکستان کې هم شته، په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړېږي دا شی پکې معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب. کور ودان مننه. درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه را سره وی د کمال خان بند او په ټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. له خپلو دواړو میلمنو مننه، د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنی. تر بیا در لپم.
تیرا پزڑگی میں شلمبا کنا، تیرا پزڑگی میں شلمبا کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا. Thank you. سر خورے باد کنا اس سر خورے باد کنا تچرا تو کنا تچرا تو کنا